په افغانستان کې د احماس دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویست لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړې. ښاغلي میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سه شنبه په یو اعلان کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلي بلینکن وویل ټام ویست د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړې کېدونکې هڅې کړي تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې ښځې د عاید ترلاسه کولو لږ فرصتونه لري. دې سازمان نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي. ډبلیو ایف پی ویلې هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې ښځې په نادولتي محسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي او همدارنګه د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون بندیزونه لګول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پېښور پولیسو په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د تیاری پر کم برید کړی دی. ښاغلي پښتین نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکو جرګې پر کم برید کړی، ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته یې اور اچولی دی. پښتین زیاتوي چې د ډزو اوښکې بهوونکي ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران له قانون په سرغړونو تورن کړي او ځینې په امنیتي ادارو د نیوکو په تور نیولي دي. ایران وای پر اسرائیل توغن دوی برید پایتر رسیدلی او تر هغې به بیا پر دې هېواد بریدونه کړي تر څو تهران اړ نه شي چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړې سخت دریزې حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچ اخیستونکې اقدام کې تېره شپه پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی وویشتل. د ایران د دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحدو ایالتونو د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل د اسرائیل په وړاندې د تهران اقدامات پای ته رسیدلی دي. ښاغلی عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیل حمله د ایران مشروع حق وباله وویل چې ایران یوازې د اسرائیل پوځي او امنیتي تاسیسات په نښه کړي دي. عراقچی اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پرې کړونی او په ډیر ځواک سره وي. د اسرائیل پوځ د ایران توغندوی حمله جدي وبلله، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیل پوځ د ایران له حملو وروسته وویل چې د اسرائیل هوایي ځواک به په ټول منځني ختیځ کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکني بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر نن 30 کلن شو. ښاغلی کارتر کورنۍ ملګری او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د هغه د زوکړې د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. جیمی کارتر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 30 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1981 څخه تر 1981 کال پورې د خپل هېواد د 9 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه. خو د دې وزارت ویان ویل افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
And we will continue to stay
albatta chiday aw mug ba afghanistan ke khpal khel kya ta dawam warkru
bde ara bde siyasi charu de wakatun ke nazar wa khlu yosh mera afghan saudagar wai de afghanistan pakistan tar mand kharla chi darwaza la nahu razu tadal kido rusta be ta saudagar motor par mukh pran stal shwi khop de lara ke bya ham de ristun zishta
وسم په موټر ور خوشی کړل ول ته ولاند په ګرمۍ کې دا تیشتم تاریخ موټر وسم په کې ولاند
نن د ادم تشدد نړیواله ورځ ده. ادم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه لرلې؟
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې وسیږي. حواله بیل شکه چې سوله ییز دوله په ادم د تشدد خو کنه نتیجه نه ورکوي. خلکو ته کومه لار پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي؟
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب معلومات ورکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی ز خبرونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمای کې مهره وای راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نو موړی د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی. خو د هغه مسؤلیتونه به درې نور امریکایي چارواکي تعقیبوي. خو پوښتنه دا ده چې امریکا ولې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هغه ماموریت ختم کړی؟ آیا افغانستان د امریکا لومړیتوبونو وتلی؟ په دې اړه به لومړی د فیروزه عزیزي راپور واورو او بیا به دا موضوع د سیاسي چارو له یو کتونکي سره په مرکه کې وڅېړو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه، دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري ناسته کې د ټام ویسټ د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب دی، زیاته کړه:
Of course it is, and we will continue to stay engaged on Afghanistan. It remains an enduring priority. The work will now be
albatta chiday aw mug ba afghanistan ke khpal khel kya ta dawam warkru da yow dawamdar lumri top day da kar ba us de bahranay charo pa wazarat ke de afghanistan la para de mutahidi walatuno de mamuriyat mashra karan dekar zangare astaze rina amiri aw safir جان مارک پانر شایم لخوا رهبری کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوی په یو خبر پانه کې چې دا هم پرونسیشن بخبره سوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویسټ ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه خپل ځای ده. د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویسټ د 2021 کال د اکتوبر لمیاستې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړي ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ پر وړاندې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاټمناسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ هم له داندې د لری کېدو په اړه په خپل اکسپانه لیکلی چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دي چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړای دی. د زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. بل خو د افغان خزو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که څه هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغېزناک لاسته راوړنې نه لري، خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي. د خزو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکرې بارکسی ازادي راډیو ته وویل
د ټام ویسټ ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړې لاسته راوړنې نه درلودلې، کار خبره وه چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال و. رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په هکله باندې ځانګړی استازی و، دغه پوزیشن ته ضرورت شته. نن سبا د افغان میرمنې لانجې مطلقاً جلا د سیاسي کشالونه دي.
د خزو او بشري حقوقو بل فعال نسرین حميدي
څنګه استاذو دي هغه ټاله د امریکا د حکومت استاذولي چې کولا په خپل خبرو کې د طالبانو سره تل د بشري حقوقو او د خزو مسله یاد کړي. دا خبرې واځ د کاغذ پر مخ وي کوم عملی اقدام هم شوی دی. موږ ګورو چې هیڅ ډول عملی اقدام نه دی شوی. هغه حادثه چې د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي ډېرې کمزورې وي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام وست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تېرو دریو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال افغانستان پرته بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل سو.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست ماموریت پای ته ورسو، خو د دې وزارت ویاند ماتیو میلر تیره ورځ په واشنگټن کې وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی. د سیاسي چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
کور ودان چې راسره یو ځای شولې په راپور کې مو د یو شمیر شنونکو څرګندونې واورېدې چې وایي د ټام وست ماموریت ډېر بریالی نه و. خو کراش دې خبرې ته چې په دغه اساس وخت کې چې نوموړی له دغه دندې لرې کیږي او پر ځای هم بل څوک نه ټاکل کیږي، آیا افغانستان نور د پخوا په څیر د افغانستان لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګوره، تاسو حساس وخت ویلې. زه فکر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لري کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
یعنی دا د تخ کارندوی کوي، د دې کارندوی کوي چې په همدغه اوسنی چوکاټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، کرن ډیکر، دغه راز رینا امیری او په واشنگټن نه به سفیر د افغانستان سپاره سیاست مختوري، په دې ډول به دغه سیاست ته دوام ورکول کیږي لدی ورسته، او فکر نه کوي چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړوند مسایلو په اړه په ډېرو غونډو کې مطرح کېده یو څه کمزوري نشي؟
کاملا ګوري، اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسي د بل دولت په وړاندې د هغه سفارت مخته وړي او اړوند ادارات. نو په افغانستان کې له وخت نه چې ځانګړی استازی وټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قواو قمندان چې اکثرا به امریکایي او بیا وروسته سفیر، زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. له یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د ښاغلي ټام وست ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاصه لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېرو دریو کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنه چې ټام وست درلودلې، زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړی وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی کې ځانګړی استازی یا ځانګړي استازي ټاکلي دي، نورو هیوادونو د امریکا متحدینو په تیره بیا غربي هیوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربېره د سیمې هیوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي. اروپایي اتحادیې هم ځانګړی استازي ټاکلی دی او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کېږدي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
زه فکر کوم چې دا به په دوو ډلو وویشو. یو ډله هغه هېوادونه دي چې د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترکې ګټې لري یا مشترک ستراتیژي او پالیسي لري، او ځینې نور هېوادونه دي چې نورې پالیسیان لکه روسیا یا ایران یا مثلا پاکستان او چین. زه فکر کوم چې هغوی به ډېر تغییر پکې رانیسي. اما د غربي هېوادونو ځانګړي استازي ممکن چې لکه د امریکا په شان دا ماموریتونه یا کم کی یا دا چې بخیل منځ یوسي.
کراش د امریکا انتخاباتو ته کړي انتخاباتو نتیجه د جمهوریت پاولو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم افغانستان هم دغه د افغانستان په وړاندې امریکا هم دغه وسنۍ سیاست مخته وړي او کبه بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره د دوحې د تړون لاسلیک کړی و،
په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسۍ کې به کوم ډېر جدي بدلون رانشي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسیو کې ممکن بدلون راشي، اما دا هم مخکې له وخت نه سړی دا قضاوت کوي. د سیمې د حالاتو، په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي، ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصتو ته نور نشته.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست له دندې د لرې کېدو په باب خپل نظر راسره شریکاو. البته له دې پلوه چې آیا له دندې د هغه لرې کېدل د افغانستان په وړاندې د امریکا د په سیاست کې د بدلون نښه ده او که بیا هم امریکا به افغانستان ته په همغه پخوانۍ سترګه وګوري، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر تېره شپه وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی او ویبه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نهو ورځو تړل کېدو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې، خو بیا هم په دې لاره کې سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د غرزوی د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیک درا لیک پیل شوی، خو د پیښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلی او دوی د شلمان لار کاروي. نو جزئیات د سنا کاکړ پر پورت کې.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوی او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوی، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلاچي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له تیرو څو ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وایده خو په داسې معنا سره خلاصه وه جدي نه بند ښه و، نو زموږ خو ته مې امیدونه ورځنه وه مانځه بند ده. اوس هم پهې موټر ور خوشې کړل، هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې، دا 3 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډېر کم موټر که ورځ کې مخکې 500 موټر اوښتې، اوس 5 موټر اوښتي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له تیرو څو ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پریږدي، شلمان باندې ډېرې غټې ستونزې دي، په هغې باندې اوس هم زموږ موټر نه ځي. زموږ هغه ټیم کې مالونه چې وو هغه موږ راوګرځول، د تورخم په شلمان لار باندې ولېږل، ډېرې غټې ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په میلیونو پیسې تاوانونه وکړو. بیا دغه د شلمان لاره چې دا یوه خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډی کش نه کړي په خپله ګاډی نه شي ختلی.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وره وختي، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لار هم زمونږ د پاره خدای، زمونږ د میوه د پاره، سبزی د پاره، دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خدای، یعنی یو 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنه موټر په نش راتللی، اکثر ترانزیتي موټر په نش راتللی، او هغه هم ډېر کمي موټر راځي او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پیښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 20 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي د حزب الله ډلې د له منځه وړلو په موخه د لبنان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. پوځ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره شپه د حزب الله ملاتړي ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. نور تفصیل د حسای احمد زی په راپورټ کې.
د اسرائیل پوځ نن چهارشنبه د تلپی ولسم اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې د لمنځلو په هدف د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپلوي بریدونو ته دوام ورکړی دی. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د وترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه په تورلس کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیل دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل تازه بریدونه د تایر سایلي خار ته نږدې د نباتیا سیمه په ګډون دوام لري. د اسرائیل په تازه بریدونو کې وازی په نباتیا خار کې 2 کسان وژل شوی دي او سلويخنو ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په تیرو سلورو شساتونو کې پر د غیبات د اسرائیل په بریدونو کې په ټولي زتوګه 55 کسان وژلي او 350 ډیر نور ټپیان شوی دي. د حزب الله ډلې مشر اسان نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې وژل شو. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیر شپه پر اسرائیل پراخ توغندیز بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرائیل 200 توغندي توغولی دی. خو اسرائیلی چارواکی وای د ایران لوري یو سلاتیا توغندی توغول شو چې ټول شند شوی او په پایله کې واځي دوه کسان ټپین شو دي. د غو توغندی زبریدونو ګان خبرګونونه راو پارول. فرانسې ویلی د ایرانی د توغندیو پر وړاندې د اسرائیل په دفاع کې خکیل و. دغه هیوات نن ویل چې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د ارتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرائیل د ایران توغندی زبریدونه غندلی او خبر د ریور کړی چې د بریدونه په منځنی ختیز کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیه هم خبرداري ورکړه چې په منځنی ختیز کې وضعیت د اندېښنې وړ لور ته روان دی او لټولو خلکو خواوی د سخم غوښتنه کړې ده. اسرائیل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه ته ځواب ورکړي. د اسرائیل د بارنوی چار وزیر کارت سنن پیو بن کې ویل چې پر اسرائیل د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو لقبل ته هیواته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش پر ورتګي بندیز ولګوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15 د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه نومول ده. یو شمېر افغانان وایي افغانستان چې د څو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې ډېرو وګړو قرباني ورکړې ده، بیا هم معلومه نه ده چې دا هیواد به کله د دایمي او تلپاتې سولې خاوند کېږي.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یو پخه پرې شوي وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندې دي.
په یک پایمه مصنوعي از دغه پایمه خود است نه میتونیم که مثل آدمای
یو په شبي مصنوعي ده نو سم کولای چې د روح انسان په څیر وګرځم. هغه هلي چې ملرلې هغه ته نه ام رسیدلې. زما په څیر ډېر ځوانان دي چې د جګړو لکبلې د بدن غړي د لاس مور کړی او سرګردان دي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دی اړه وایي
د جنگ په اړه بزدا خبر او کوم چې تر اوسه خو د مونږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه مړ شوی. خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړکیږي خفکیږي په ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي او باید زغوارم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بيخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند آزادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه وکړه چې له کبلی نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
نو دا د پروکتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده، پنځه خاله ده. نو زما په خیال کې کامیابی امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغوی په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تېرېږي د جنگ خلاف مقاومت به زیاتېږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچيري د غزمر راز ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري، ډیر په پریشانی کې ژوند تیري. کوم وخت چې دی واوښت حکومت داجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل شوی. که په کندهار کې پراتی دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکله رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅوي د بلاس په پښې له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دي وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کچاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه. کوم چیرې دا غږ تر ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي وشر ټولی. تر دې چې مې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری برخه یا تخم به بر دوا برخې کوم مرسته کومک کړی دی؟ بد موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه ده اچولی، تخم ته محتاج یو، جار هم سم حاصل نه ده ورکړی. اوس دوی وشر ټولی، دلته خو غریبي او غربت خپل اوج درجې ته رسېدلی دی. بس څوک نو الله د ورحمېږي په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرمه چې باید اتلسو کالیو شمېر کم وي، هغو ماشومانو ته چې نوی موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.